امریکاغه غشنان تلویزیون دنن شپې د خبرونو سرټکی د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس ګوښه کېدل او ظاهرا له دې کار سره د هغه د مخالفت ترڅنګ به په فاریاب کې هم د استخباراتو د ازبک قمندان د نیولو په سر د اختلافاتو وروستۍ اغیزې وڅېړو. د اوکراین لخوا د لا نورو اصلي وسلو د مرستې غوښتنه په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي پوځیانو او اوکراینی سرتیرو ترمنځ کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده، زلنسکي د اصلي دفاعي راکټونو د مرستې یو ځل بیا غوښتنه کړې. او په پېښور کې د افغان زرګرانو ستونزې په پېښور کې به د سرو زرو یو داسې بازار ته هم تاسو بوزو چې 95% دوکانداران یې ټول افغان زرګران دي. دا چې دوی څه ستونزې لري د پېښور څخه زموږ د رپورټ لیدن هم مه هېروئ. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د غبرګولي درویشتم نیټه او د 2022 کال د جون 14مه. زه ښایسته سعادت لامیم. د خبرونې مهم مطلب را اخلم. په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافاتو د رامنځته کېدو خبرونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې د بامیانو دپاره د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي د خپل مقام څخه ګوښه شوی او هغه ظاهرا له دې کار سره مخالفت هم ښودلی. تر دې وړاندې هم په فاریاب کې د استخباراتو د ازبک قمندان مولوي عالم مختوم د نیولو په سر اختلافات رامنځته شوي دي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده او تاسو ته یې معلومات برابر کړي دي. جلالزی صاحب، ستړي مشئ، د اختلافاتو د تازه مورد په اړه که جزئیات ورکئ. مولوي مهدي څوک دی؟ د مخالفت عمده دلیل یې څه ښودل شوی دی تر اوسه پورې؟
ښایسته جانې، سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته. دا وخت د طالبانو له رسېدو وروسته دویم مورد دی چې د طالبانو د حکومت او د غوی د یو سیمه ایز قومندان ترمنځ د جنجال او اختلافونو درمسته کېدو پرده پورته کوي. یو شمیر سیمه ایز رسنیو په افغانستان کې راپور ورکړی دی چې د طالبانو یو مهم او نفوذ لرونکي هزاره قومندان مولوي مهدي بلخابی ظاهرا د طالبانو له مرکزی حکومت سره اختلافات رامنځته شوي دي او د دې اختلافاتو دلیل هم ظاهرا سیاسي سهم بلل شوی دی. ځکه مولوی مهدي بلخابی د په بامیان کې د طالبانو د استخباراتو رئیس و، ما په دې ورستیو کې د طالبانو د مرکزی حکومت لخوا له خپل دندې ګوښه شوی دی. مولوی بلخابی هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه، که څه هم د دې ویډیو د ثبت او د ځای په اړه ډیر زیات معلومات نشته، اما هغه د خپل یو شمیر پلویانو ترمنځ په مرکزی حکومت انتقاد کړی دی او حتی ویلي دي چې هیڅوک د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ په زور نشي نیولی. ما د همدې موضوع په اړه د طالبانو له ویان د بلال کریمی سره تماس ونیو، خو هغه وویل چې د دې موضوع په اړه خبر نه دی او په دې اړه به دوی خپلې پلټنې او پوښتنې وکړي. د دغه هزاره طالب قومندان سره اختلافات لومړی مورد نه دی. تر دې مخکې څو میاشتې وړاندې په فاریاب ولایت کې هم د طالبانو د یو ازبک قومندان مولوي عالم مخدوم او د طالبانو ترمنځ هم اختلافات رامنځته شوي وو، خو د دې اختلافاتو ډېر جزئیات د رسنیو سره خپاره نه شول. د طالبانو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د طالبانو د پخلاینې کمیسیون بیا افغانستان ته د سیاسي او نظامی شخصیتونو د راستنولو په برخه کې هم کار کوي، خو یو شمېر کارپوهان دغه اختلافات د طالبانو ترمنځ د اندېښنې وړ بولي. وخت له رسېدو وروسته د طالب مشرانو ترمنځ او په منځنۍ کچه د طالبانو له رهبري سره د دغه ډلې د سیمه ایزو قمندانانو او مسؤلینو د اختلافاتو څو مورد لیدل شوي دي. په تازه مورد کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت او د یادې ډلې د یو سیمه ایز قمندان مولوي مهدي ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. ویل کېږي طالبانو په دې وروستیو کې هزاره طالب قمندان مولوي مهدي د بامیان ولایت د استخباراتو د ریاست له مقامه ګوښه کړی دی. مولوي مهدي ظاهرا په یوې تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپلو ګڼ شمېر وسلوالو ته د وینا پر مهال وایي چې هیڅوک بلخاب نشي نیولی. لبل لوري مرکز کابل ته د نوموړي د تاګ او موینیت ترکه چې د دندې وړاندیز چې دای کیږي ورته شوی نه منل کېدل پر طالبانو د نوموړي د بې باورۍ او هلته د نیول کېدو د احتمال له امله ګڼل کېږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات علني خبره ده او عمده جنجال په سیاسي او نظامي واک پر سر ده او د دې لړۍ دوام طالبانو ته لوی مشکل رامنځته کولی شي.
د طالبانو ډلې په مایز کې اختلاف د یو ښکار خبره وه، حتی مخکې له دې نه چې دوی کابل ته راشي او قدرت ترلاسه کړي. او زه فکر کوم په دې وروستنیو کې چې موږ وینو کوم هغه طالبان چې بدخشان، بامیان، دایکندي، فاریاب او نورو سیمو کې دوی سره همکاري درلودله، خپل همکاري نور طالبانو څخه وشلوله، ځکه چې دوی ویني چې د وخت په تېرېدو سره سربېره پر دې چې کوم قدرت دوی ته وعده شوی و هغه ورنکړل څه، حتی د اختلافي او تبعیض آمیز چلند هم دوی سره کی.
تر دې مخکې په فاریاب ولایت کې هم د طالبانو د یو ازبق قومندان مولوي عالم مخدوم تر نیول کېدو وروسته دغه د پلویانو او طالبانو ترمنځ جنجال رامنځته شو چې په پایله کې مظاهرې هم وشوې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمد زئی وایي افغانستان له سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د طالبانو اختلافات د اندېښنې وړ بلل کېږي.
نو دوی ولسته محترم نسته، هیله مې دادا چې دوی د دوها د توافقاتو په بنیاد باندې افغان ولسته احترام وکړي، افغانستان متشکل اقوامونه ده، ټول اقوام په غېږ کې ونیسي او داسې څه جوړ کړي چې هغه ټولو افغانانو ته د قابل قبول وړ وي. کنه خدای مکرده زه افغانستان یو نوی بحران خواته وینم.
د طالب مشرانو ترمنځ بل ستر اختلاف ظاهراً د نجونو د ښوونځیو پر سر دی، که څه هم طالبانو څو ځله له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو ژمنه کړې، خو ظاهراً د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلاف له امله ښوونځي نه دي پرانستل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانگزی هم څه موده مخکې د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ او نجونو ته د تعلیم او میرمنو ته د حقوقو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته نړۍ له دغه ډلې څخه نجونو ته د تعلیم، د ښځو او اقلیتونو د حقونو او همشموله حکومت د جوړېدو په شان یو شمېر هم د غوښتنې لري. دغه اختلافات په داسې حال کې راپورته کیږي لکه څنګه چې ما په راپور کې وویل، نړۍ له طالبانو څخه د یو پراخ او همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، داسې حکومت چې د افغانستان ټول اقوام پکې سهم ولري. د همدې هڅو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي تاماس نیکلسن پرون په دوحه کې له قطري چارواکو او همدارنګه له یو شمېر نورو اړخونو سره د افغانستان په موضوع بحث کړی دی. ښایسته جان،
ډیره زیاته مننه جلال زیب، کور ودان، بریالي اوسئ. همدا مسله یعنی د طالبانو ترمنځ مخالفتونه او دا چې په افغانستان کې د اقلیت ډلې د څه ډول ستونزو سره مخ دي. د خبرونې قدرمنې میلمنې د سنا د مجلس په خوانې غړي انارکلی هنریار سره بحث کوو. اغلی هنریار، ستړي مشي په خیر راغلی او مننه کوم چې موږ سره مل یاست. اقلیتونه په تیرو دریو لسیزو کې هم په افغانستان کې که سکان وو که هندوان د بیلابیلو ستونزو سره مخ وو. په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنانو ذهنیتونو ته اوس د طالبانو په نظام کې چې ګورو، نو ستاسو برداشت ترې څه دی؟
مننه. د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، او ډیرو قدرمنو هیوادوالو ته وړاندې کوم، او ستاسو نام، ستاسو بلنې نام ډیره مننه. په افغانستان کې دینی لګکې د تاریخ په اوږدو کې مختلفو نظامونو کې په مختلفو ستونزو سره مخ وو. خو شل کاله چې په افغانستان کې تیر شوه، زماله نظر د فرصتونو کلونو او هغه کلونو چې مونږه وایو ډېر لاسته راوړنی درلود، ګرچې ستونزې هم وې لیکن خواته ډېر لاسته راوړنی هم مونږ درلود. زه یو لنډ اشاره کوم. تیر دوره کې چې طالبان په افغانستان کې حاکم، په تیر دوره کې دینی لګکیو ته، یعنی د طالبانو لخوا د ټول رسنیو کې نشر شو او د شریعت غږ راډیو له لارې نشر شو، یو اعلامیه یې نشر کړی و چې اغه مهالم زه فکر کوم یو زمونږ یو هیوادوال یهود و یا نور کسان هم و، نه پوهیږم، خو هندوان او سکان په افغانستان کې اوسېدل. هغه اعلامیه یو اعلامیه و چې مکمل تبعیض اعلامیه و، او زو سوت اساسي ټکي ته اشاره کوم، یو دا چې د ظاهري لحاظ نه باید هندوان او سکان خاص کالي اغوستلی و، او په سر زیر بیرق او همداسې ایس باید د هندوانو
اعلامیه دا ځل نه ده نشر شوې، خو په عمل کې د دوی سلوک، د دوی چلند تاسو څه ډول ګورئ؟ د لګکیو سره په خاصه
چې عمل کې ګورو، یو وار زمون ګورودوارا کارت پروان باندې مسلل کسان ننوتل، یو سو میاشت مخکې ځینې شایان چې ننو مات کړل، هغه مافیزین چې ننو هغوی اذیت کړل. اوسنی نظام د طالبانو یا واکمنۍ چې اوس په افغانستان کې ده، اصلا د اقلیت لګکیو په مقابل کې هیڅ موقف نه لري. یعنی که زه واضح وایم، په افغانستان کې دینی لګکۍ د حسبېدو په حال.
بله، بلې پوښتنه ته راشم. وخت ما سره ډېر کم ده. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یون ایچ سی آر مرستیالې کلی کلمنس سفر د مهاجرینو د ناورین تاریخ حقیقت په ډاګه کوي. د نورو ناورینونو ترڅنګ د دې ادارې نه د افغان مهاجرینو د لپاره ستاسو غوښتنې څه دي، او ډېری وګړي که امکانات ولري نو هیواد پرېښودو ته ترجیح ورکوي. تاسو د مهاجرت درد هم لیدلی او هر ورځ یې وینئ، که د خپل زړه حال هم راته وایاست د دغو غوښتنو نه وروسته چې دغه درد څنګه زغمئ، تجربه مو راسره هم که شریکه کوي نو مهرباني به مو وي.
مهاجرت درد آسان نه ده، هغه درد چې لیدلی کېږي نه، لیکن محسوس کېږي هره شیبه. او څوک چې یو مهاجرت ده چې یو د هیواد یو وګړی خپل په خواخه مهاجرت کوي، یو دا ده چې جبري در باندې ټپل کېږي، یعنی جبرن باید هیواد پرېږدي، دا دواړه یعنی ورسره فرق لري او ډېر سخت ده. ما سره هر ورځ ډېر هیوادوال تماس نیسي، او د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته زمینه مساعد شي او هیواد پرېږدي. زه هیڅ کله نه یم د افغان جمهوریت د سقوط نه تقریبا شاید یو نیم یا دوه میاشتې مخکې و، چې د نړیوال سازمان امنیت شورا په یو بیانیه کې وویل چې افغانستان به شپږ میاشتې وروسته د سلو مهاجرین شاهدان به مونږو د افغانستان نه، او باید دروازې خلاص کړو. کله چې نړیوال هغه وخت د افغانستان په وضعیت داسې پوهېده، یعنی پیشبینی کړی و، ولې دا وضعیت په افغانستان کې تکرار شو، او هر پنځلس کال لس کاله بعد نظام رنګیږي او دا وضعیت تکراری.
بله،
زما غوښتنه دا ده چې د نړیوال قوانین او اصولو په هغه باندې هر وګړی د هر هیواد اوسیدونکو حق لري چې ځان ته یو بل هیواد یو بل ځای انتخاب کی او حال تلاړ شي. د افغانستان د ستونزو په کتو سره زما غوښتنه دا ده چې هغه کسان چې د افغانستان نه مهاجرت کوي یا وزي، باید دوی ته سهولتونه برابر شي او دوی وکولی شي.
هغه درد چې دی هغه په ورای لیدل کیږي، په دې اړه وایي خپل تجربه تاسو څنګه وینئ، جلا وطنۍ څنګه احساسوي؟
ډیر سخت، تقریبا لس میاشتې کیږي، دوه ویشتم د جون باندې زمونږ لس میاشتې کیږي، لیکن هغه زخمونه چې زمونږ په زړه کې دي تر اوسه تازه دي. یعنی ما فکر کوله شاید د وخت په تیریدو سره په دغه مهاجرت باندې به عادت شم. یعنی انسان یو عادت لري چې عادت کوي، لیکن متاسفانه هر ورځ چې تیریږي دردونه ډیریږي او هیڅکله عادت نه شوم. مهاجرت ډیره سخته ده، او یوازې زه نه، هغه ټول هیوادوال چې په خوښه او ناخوښه په جبري توګه هیواد نه مهاجر شوي دي پوهیږي.
بله،
او دا درد احساسوي.
بله، مننه له دې نه چې احساس مو موږ سره شریک. ویل کېږي چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو سره د قومونو ترمنځ یووالي ته سخت زیان رسېدلی دی، او احتمال یې شته چې د قومونو ترمنځ د فاصلو زمینې لا نورې پسې زیاتې شي. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی چې تل مو د یوې رښتونی افغانې په حیث خپل آواز اوچت کړی دی؟
متاسفانه چې یو حقیقت ده، شل کاله هم چې تیر شول یعنی دا ستونزه وی لیکن دومره نه اوس دومره د قومونو ترپانس فاصله ایجاد شوې دي او ډیر دردونکې دي او دا د افغانستان په زیان ده د افغانستان قومونو د افغانستان خلکو په زیان ده او دا افغانستان نشي آبادولای زه په دې مسله باندې ډیره دردېږم چې هر ورځ دغه فاصله ګورم یعنی هغه فاصله چې اصلا ما په ژوند کې فکر نه کوم چې د افغانستان د قومونو ترمنځ فاصله دومره فاصله منځ راشي.
بله د سنا د مجلس په خوانې غړي انار کلی هنریار ستاسو نه ډیره زیاته د زړه له کومې مننه کوم بریالي او سرلوړي اوسئ.
مننه تاسو نه.
خوشاله اوسئ. بل پلو د خوست ولایت د موساخیل او قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور د دغه ولایت رضاکار او ځوانانو په مټ تر یوې کچې پورې کابو شوی دی. د سیمې خلکو امریکا غږ ته ویلي چې لا هم سکروټي بلې دي او هر کله کېدای شي اور بیا تازه شي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا اور د غرونو په لوړو سیمو کې لګېدلی و چې د اوبو او امکاناتو د نشتون له امله یې د بشپړې اور وژنې چارې هم ټکنې شوې وي. دوی زیاتوي چې تر اوسه د امکاناتو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. دغه راز وایي چې ځینې ځوانان لا هم په غرونو کې دي او بلې سکروټي ساري تر څو د بادونو په وسیله اور بیا تازه نشي.
د کاروان روان شولو دغه د مسخین ولسوالۍ سیمې په طرف باندې چې په لاره کې نور ځوانان هم سره یو ځای شول. کله چې د سیمې تر سیګي موټر دروي غینه بعد دوی پیاده مزل کوي چې پیاده مزل هم ډیر مزل وو. بل اخره د اور سیمې تر سیګي د اور سیمه کې ټول شپه دوی کار کړي وو اور یې مهار کړي تر اوسه خو یو ډار چې موجود دی الته هغه سکاره هغه ونه چې سودول شوی دی اور باندې هغه سکاره پاتې شوی دی. کچیر ته باد راشي یا هوا راشي هغه سکاره بیرته ژوندې شي هغه نه بیرته اور لګیږي. دغه یو ډار شتون لري نور ور محرشوی الحمدلله د ځوانانو په مړ باندې
او اوس د تاریخ پرونی محتویات ترازو یو مسله د سویدن د اوبسلای خار پرون د دمبوري د جشن کوربه وو. په دغه جشن کې چې د دمبوري د آلې او موسیقۍ د پایخ په مخه جوړ شوی وو څو تنو مطرح او افغان سندرغاړو هم پکې ګډون کړی وو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تاریخ پرونی څخه دغه پزړپوري رپورت لیدل هم مهیر وای.
د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
اوس هم نړیوالو مسایل ترازو د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سیوردونو دونسک په ښار کې د اوکراینی او روسی پوځیانو ترمنځ کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. زلنسکی د خپلو متحدینو څخه یو ځل بیا د اسري دفاعي راکټونو د مرستې غوښتنه هم کړې. د بکنې نړیوال سازمان روسیا په جنگي جرمونو باندې هم تورنه کړې ده.
د اوکراین ولسمشر په خپل تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د روسیې اصلي تاکتیکي موخه بدله شوې نه ده. روسي پوځیانو د اوکراین لیدیزو او سویل لیدیزو سیمو ته خپل پرمختګ ته دوام ورکړی.
روسي پوځیان هڅه کوي چې په دونباس کې ریزرفي قوه ځای په ځای کړي خو دوی اوس د ریزرف لپاره څه لري. داسې ښکاري چې دوی کم روزل شوي سرتیري او هغه کسان چې په پټه راجلب شوي جګړې ته استوي. روسی جنرالان خپل خلکو ته د توپ د بارود په نظر ګوري چې د شمیر په لحاظ او د پوځي وسایلو په توګه تری په جګړو کې ګټه واخلي.
د دوړو خو د تلفاتو د شمیر معلومول ګران دي خو زلنسکی وایي چې په جون میاشت کې د روسی سرتیرو د مرګو له شمیر له سلويختو زرونه اوړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي چې په وروستیو ورځو کې د سیورودونتس ښار په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیسته. د وزارت چارواکو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې د سین څخه د وختلو عملیاتو ترسره کول به خای د جګړې اصلي فکتورونه وي. روسي پوځیانو د یک شنبه په ورځ په یوه کیمیاوي کارخانه بمبارد کړي چې په کې سلګونو پوځیانو او ملکی وګړو پناه اخیسته و. خو د لوهانسک والی وایي چې دغه کارخانه اوس هم د اوکراینیانو په اختیار کې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر میشل باشلت د دوشنبه پورز د بشري حقوقو د شورا برخوالو ته د وینا په ترڅ کې ویلي چې د اوکرين جګړې ملیونونه خلک د خوړو لکمخت او د بیوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. همدارنګ د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د فنلند ولسمشر سره په هلسنکی کې لیدل دي. دوه لوریو په ناتو کې د فنلند او سویډن پر غړیتوب خبرې کړي دي. د فنلند ولسمشر په دې باور دی چې د اوکرين جګړه ختمیدونکې نه ده.
Unfortunately, none of us saw a clear ending point.
لابد امرغه هیڅ چا روسه د جګړې د ختمېدو څرک نه دی لیدلی. دا یقینا چې د ټولو اورپایانو مشترکه ستونزه او په لوی کې ونړیواله اندېښنه ده. مقاومت یو ځنې مسأله ده چې زما په ذهن کې ګرځي. د اوکرين د ولس مقاومت دوی ازمایل شوی دي او په یقین سره چې قربانیان او تلفات زیات دي. دوی په میړانه جګړه کوي او دا ښکاري چې دې کار ته به دوام ورکړي.
لبلې خوا د بخن نړیوال سازمان روسیا په اوکرين کې په جنگي جرمونو تورنه کړې او زیاته کړې چې په خارکیف ښار کې د روسانو په بمباریو کې سلګونه خلک وژل شوي دي. احمد شکیل دوست د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلو د بروکنز څیړنیز مرکز او د ویب لاک چې د لافیر امریکا د ملي امنیت مسایلو په باره کې تحقیقاتي رپورټونه جوړوي نن دوشنبه یعنی همدا شیبه دلته په واشنگتن ډي سي کې د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې د امریکا د حکومت سره کار کړی دی او لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نږدې شپږ اویا زره هغه افغانان چې د امریکایي عسکرو سره د ژباړونکو سلاکارانو یا بل ډول همکاري لرله تیر کال امریکا ته راوستل شوي، خو په همدې شمېره خلک چې امریکا ته د مهاجرت د خاصې ویزې مستحق ګڼل کېږي، اس آی وی یا اس آی وی د ویزو مستحق ګڼل کېږي، لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د طالبانو لویری پټ اوسیږي. د متحدینو په نوم یو ډله د لسیزو راهیسه د هغو افغان ژباړونکو او سلاکارانو د خوندیتوب هڅه کوي چې د امریکایانو سره کار کړی دی. نن خپل مکمل رپورت دوی وړاندې کوي. د یادو څیړنیزو مرکزونو موندنې ښیي چې د متقاعدو پوځیانو د کانګرس د غړو او نورو جګپړو پوځي چارواکو د هڅو سره سره دوامدار جنجالونه او بیوروکراتیک اداري محدودیتونه د دې سبب شوي چې افغان ژباړونکو او د هغوی د کورنۍ سره شوي ژمنې لا پوره نشي.
تقریبا اتل زر کارکونکو منګلرو چې د کورنۍ غړو سره داسې او یا زر خلکو شاوخوا برابرېږي چې دوی په تمه دي چې کله به دوی خپل اس ای وی ویزه ترلاسه کړي او امریکای ته راشي، چې د دوی زیات شمیر خلک په افغانستان کې دي او افغانستان کې چې کم خلک اوسېږي دوی ټول بیکاره دي او ټول اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او په دې کې زیات شمیر کسان دي چې د افغانستان نه بهر ته تللي لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه کې اوسېږي، چې هغه خلک هم په کلونو کلونو خپل اس ای وی ویزو ته په تمه دي.
د متحدینو دا ډله هڅه کوي چې په خپلو موندنو کې د دې سیاست د ناکامۍ په نتیجه کې رامنځته شوي بشري زیانونه هم څرګند کړي. په نننی بحث کې هغو ویناوالو ته بلنه ورکړ شوې چې د امریکا د حکومت سره د افغان همکارانو په استازیتوب کار کړی دی یا د افغانستان د جګړې په لومړیو کرښو کې وو. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن د دوشنبه په ورځ په بنکا کې د هغه څه د لا پیاوړي کولو په هدف چې دغه په قول په سیمه کې د واشنگتن د بې ساري اتحاد یوه غوره شبکه ګڼل کېږي د تایلند د لومړي وزیر پریوث چان اوچا سره وکتل. پریوث د لومړي وزیر د دندې ترڅنګ د تایلند د دفاع وزیر هم دی. دوی دواړو چې تیره میاشت په واشنگتن کې هم سره لیدلی وو، دا ځل د تایلند د دفاع په وزارت کې د ناستې نه مخکې پوځي قطاعات معاینه کړل. تایلند او متحده ایالات د 2014 کال له کودتا وروسته د اړیکو د سړېدو سره سره چې د اردو په خوانی قومندان پریوث یې واک ته ورساوه، قوي پوځي متحدین دي. د امریکا د دفاع وزارت د سفر مخکې په یو بیان کې دوی ویلي چې د آستن سفر به د امریکا او تایلند د اتحاد د اصلي کولو او د پوځي همکاریو د ژورتیا او پراخوالي په لور یو مهم ګام وي. بل پلو چارواکي وایي چې د شمالي اریزونا د ځینو برخو څخه په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له کبله د سیمې د اوسیدونکو د تخلیه او ایستلو عملیات اوس هم دوام لري، ځکه چې دا اور د فلاگ سټاف شمال خواته شپږ مایل لا نور پراخ شوی او لا پرمختګ کوي. د کوکونینو ملي ځنګل چارواکو ویلي چې د پایپ لاین د اور رپورت د یکشنبې په سهار د څارګر ادارې لخوا ورکړ شو او د یکشنبې تر ناوخته پورې یې نږدې څلور زرو نه نیولې 500 جریبه سیمه سوځولې ده. په ځینو برخو کې د بادونو له کبله د اور د خپرېدو سرعت هم په ساعت کې 500 مایلو ته رسېده. د ځنګلونو د خدماتي چارو کارکوونکي وایي چې د اور لګېدنې په تړاو یې یو 15 او یا کلن سړی د قوانینو څخه د سرغړونې په تور نیولې او تورن کړی دی. د اور لګېدنې لامل سمدستي نه دی معلوم شوی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او د ژمنې سره سم به اوس تاسو بوزو په پیښور کې د افغان زرګرانو مارکیټ ته. دغه مارکیټ په دې مشهور دی چې په کې 95% ټول دوکانداران او زرګران افغانان دي. دا چې دوی په ژوند کې او په مهاجرت کې دوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، د مسکا صافی رپورت سره په ګډه ګورو.
د پیښور په بورسیمه کې د حاجی زرین مارکیټ په نوم د افغانانو د سرو زرو یو بازار. په دې ودانۍ کې شاوخوا 15 دوکانونه دي. زرګران وایي چې د سرو زرو د بیې د لوړوالي له وجې د پیرودونکو شمیر کم شوی. دوی وایي پخوا به ورته د لکونو روپو ګټه وه، خو اوس فقط دومره ګټي چې خپل لګښتونه پرې پوره کوي.
کاروبار ټول خراب شوی دی کنه، اوس ګراني راغله. مطلب مخکې یو ټوله سرو زرو چې وو د سی وو چې په 5000 روپۍ باندې دغه مخکې حکومت کې وسیو ته له په یو لکه 40000 روپۍ دا د چا ورته وس نه رسیږي. نظم ګزګارونه باندې بوج ورولل ده.
په دې مارکیټ کې ځینې افغان زرګران وايي په خوا د افغانانو ګڼه ګڼه زیاته و، چې ورسره د دوی کاروبار هم خروار وو، خو اوس دا سن نه ده، ځکه چې دوی ته پاکستانی پیرودونکي ډیر کم راځي.
دا مخ کې خو افغانان مطلب تلاره کولا او پښه وس دغه بازارونه خو سوداګان اوس افغانان لاری باندې دي. افغانان نشي راتلې، سوداګان نشته، بازارونه خراب دي. او مخکې افغانان ډېر تلل سوداګان به وس زمونږ دلته دمر پاکستانی ګاکان نشته دي. موږ ته ټول افغانان ناتلل.
خو افغانان دلته کاروبار زمونږ ډېر زیات خو بيخي په اندازې سره خسته روانو. اوس افغانان دلته ډېر کم شوي دي، بيخي کاروبار هغه څه خوند نشته. پیسې مې سي او دا د هر شي خوند نشته دي.
بل پلو د پیښور اندر شهر بازار کې پاکستانی زرګران هم نن سبا د خپلې سوداګرۍ ناراضي نه دي. دوی وایي د پاکستان مالی تورم یا انفلاسیون سوداګري چکنې کړې ده.
کوم خې څومره کاروبار او کاروبار باندې خډیر زیاته اثرات پرې وتی دي، وجه د ګرانی په وجه باندې. مخکې به سونه لکه دوه درې کاله مخکې په اسی کې ریټونه چړېدل، نن سبا په 140 کې ریټ روان ده. 140000 تر ریټ رسیدل.
او په له خداو چې لارې کولاوي التنه بخله در پاسان راتل، نه دا ویزو پرابلم وو، نه پاسپورت سره څه پرابلم وو. اوس فل حال چې کوم ده نو هغه چې کوم خلک راځي هغه په تکلیف راځي، په تورخم بالکل بند ده. او اخوا دا پرچینر سایډ باندې یا تورخم هغه سایډ باندې دا خرلتو سایډ باندې هغه راځي ډېر په تکلیف راځي، بیا ټل تر راځي، بیا هنګو، بیا په خبر تر راځي. نمو ته دومره خاصه دغه نه راسي. او چې کوم خلک دلته د امارات سره کنیکټډ وو هغه لکه کډیو کډه خولړل، نو زیات تر زم هغه گاکو.
د معلوماتو لمخه په پاکستان کې د سرو زرو بیا د تیر کال په پرتله 50% زیاته شوی. یو توله چې مخکې په نوي زره و اوس 1,600 ته پورته شوی ده. دکاندارار وای که به یه لدی هم پورته شي، نو د مشتریانو شمیر به لا پسې راکم شي. مسکا صافی د امریکا غږ په خبر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه دوام لري. پښتو خبرونه پای ته ورسیده. خو د دری خبرونه همکار نجیب سلام دا شیبه په استودیو کې را سره ملده او دری خبرونه به تاسو ته معرفي کی. ستړي مشي، په خیر راغلی او لیدونکو ته څه لرئ نن؟
تشکر با عرض سلام به بیننده محترم. البته تازه ترین گزارش ها از سراسر افغانستان در برنامه از من جمله اعمال